افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلوروشت ساعته دوام کوي. د دې خبرونې په دویمه نیمه کې د هیلو ورانګه رادیو ډرامه خپریږي، خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د کال پوره کېدو په مناسبت د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. رینا امیری تیره شپه په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار ځنډول د حیاتي بشري مرستو رسولو لپاره یو جدي ګواښ دی. د هغې په لیکنه په تحصیل او کار کې د ښځو د مشارکت د مخنیوي کال پوره سو. هغې غوښتنه کړې چې په افغانانو کې باید دا شعار پیاوړی سي، بندیزونه لرې کړئ. د طالبانو حکومت د تیر کال د دسمبر پر څلورویشتمه په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کړ. بیا یې د 2023 کال د اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اعلان له مخې نن دوشنبه په څه باندې 20 ولایتونو کې د ګوزڼ یو پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. په دغه کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي، نږدې 9 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. د وزارت د اعلان له مخې د هیواد د ختیځ په 240 ولسوالیو کې چې د وایرس خطر زیات دی، تر یوې اونۍ پورې واکسیناسیون غځول کیږي. په دغو سیمو کې به د 10 څخه کم عمره ماشومان هم واکسین سي. د رسمي شمیرو له مخې روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزڼ 6 مثبتې پیښې ثبت سوې چې ټولې په ننګرهار کې دي. د سربیا پولیس وایي د کرویشیا پر پوله یې دوه افغانان د خلکو د قاچاق په تور نیولي. رسنوی پرون د سربیا د کورنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې له دغو دوو افغانانو سره یو میل وسله او لسګونه مرمۍ هم نیول سوي. د سربیا امنیتي ځواکونو د ناقانونه کډوالو د نیولو لپاره له اکتوبر میاشت راهیسې عملیات شدید کړي چې تر دې دمه یې د راپورونو له مخې نږدې 2000 ناقانونه کډوال، 3 میله ماشینګڼې، 4 لسته پنچې او 3200 مرمۍ نیولې دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د غزې په مرکزی برخه کې د مغازی په نوم د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د بمباری په نتیجه کې د وژل سوو شمیر او یا ته لوړ سو. د رویټرز آژانس د خبر له مخې د دغه وزارت ویان اشرف القدره ویلي، احتمال سته چې د مړینو شمیر تر دې زیات سي. د القدره په وینا هغه څه چې په مغازی کمپ کې پیښ شول ټول وژنه وه. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په لیکنه د اسرائیل پوز د دې پیښې په اړه سم د لاسه تبصره نه ده کړې. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه د غزې په جګړه کې شاوخوا 40,000 فلسطینیان وژل سوي او د دې قلمرو نږدې ټول 2,300,000 وګړي بې ځایه سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حمله وروسته له هغې پیل سوې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. د اوکراین وګړي نن د دسمبر پر 15 د مسکو په مخالفت د کرسمس جشن لمانځي. اوکراینیانو به پخوا د ارتودوکس کلیسا د نورو پیروانو په څیر چې اکثر یې د پخواني شوروي جمهوریتونه دي د جنوري میاشتې پر 1 د کرسمس اختر لمانځي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په 13 جولای میاشت کې یوه مساویده لاسلیک کړه چې له مخې د کرسمس رسمي رخصتي او جشن د جنوري له 1 د دسمبر میاشتې 15 ته راوستل سو. په دې قانوني لایحه کې راغلي و چې د دې کار هدف د جنوري پر 1 د کرسمس د لمانځلو په شمول د روسیې د ټولو میراثونو بدلول او پرېښول دي. د اوکراین خلک نږدې 2 کاله د روسیې تر غیر مواجه یرغل لاندې دي او سږ کال کرسمس او نوی کال په داسې حال کې لمانځي چې لا هم په اوکراین کې جګړه روانه ده. د نایجیریا په پلاتو ایالت کې چې د مالدارانو او کاروانګرو ترمنځ شخړې پکې عامې دي، د یوې حملې له کبله 14 کسان وژل سوي دي. د نایجیریا پوځ پرون یکشنبه دا خبر ورکړی دی. د پوځ یو ویان تورن اویا جیمز د فرانسې خبري اجنس ته ویلي، دغه حمله په موشو کلي کې سوې ده، هغه ځای چې له کلونو راهیسې پکې قومي او مذهبي شخړې کیږي. بلخوا د رویټرز خبري اجنس د خبر له مخې په می میاشت کې پلاتو ایالت کې د کروندګرو او مالدارانو ترمنځ په شخړو کې څه باندې 100 کسان مړه سوي وو. او ټاکل شوی چې نن دوشنبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د متحده عرب اماراتو په وړاندې لومړی تمریناتي یو ورځنۍ سیالي وکړي. دغه لوبډله به دوی تمریناتي 500 سیالي کوي، بیا به د دریو رسمي 40 سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د ورځنیو سیالیو په مخه افغان کرکټ بورډ ادارې د دسمبر پر 22 نیټه ولس کسیزه لوبډله اعلان کړه چې په هماغه ورځ اماراتو ته تللې ده. دا ځل په افغان لوبډله کې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ څو تنه ځوانان هم شامل کړی سوي دي. خبرونه مو د سهار د 6:00 په یو ساعت خبرونه کې ووریدل. تفصیل یې زموږ پر ویب سایټ ولولئ، azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسئ. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومی یا جدید سررمه د دسمبر میاشتې 25مه. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري. ایران چارواکو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره د افغان بندیانو پر برخلیک او د افغانستان پر نورو مسایلو خبرې کړي. نن په څه باندې 10 ولایتونو کې د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. د داسې مور خبرې خپروي چې ماشوم یې د واکسین نه ورکولو له کبله فلج شوی. په غزنی کې ولې لا هم ګڼ ځوانان پښې په نکریزو سرې کوي؟
ما خپل هم پښې سرې کولې، زما اړتیا دا وه چې زما پښې ډېرې ګرمې دي.
د اروپا په ځینو هېوادونو کې پولیسو د کرسمس او نوي کال په درشل کې امنیتي تدابیر شدید کړي.
Der Hinweis bezog sich ursprünglich auf Silvester. Jetzt ging es erst einmal darum,
خبرداري په اصل کې د نوي کال د ماښام لپاره او اوس دلته په کلیسا او شاوخوا سیمو کې د امنیت مسله مطرح ده. ځانګړي توګه دلته چې ګڼ خلک ورته راځي.
د خبرونې په دویمه نیمه کې د هیلو ورانګه راډیوي ډرامه خپرېږي.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزود راپورونو برخه ته. په داسل کې چې په ایران کې پر افغانانو فشارونه زیات شوي، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ایران له بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره کتلي. د ایرانی رسنوی د راپورونو لمخې په دې کتنې کې پر سوداګری، ترانزیت او د کډوالو پر ستونزو بحث شوی. متقی د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو د یو کانفرنس لپاره تهران ته تللی. سپی ولاستانګزای او نور تفصیل.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایرانی چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې. د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم په رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورت کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هواریږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. اعلامي په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره مفصلې خبرې کړې چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د همکارۍ ډاډ ورکړی. متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بیا اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان راایستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بیا اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د دسمبر له پایله د ایران شپاړس ولایتونو ته د افغانانو سفر، هستوګنه او کاروبار ناقانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتو دي چې د افغانانو هستوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوي.
نه اگه تو میخوای که بچه ما بمیره هم یک انسانی مام یک انسانم نه
دست من
نه چون
بری
داروخونه های دولتی یه داروخونه محمد جونی نمیگیرم ما پول میدم واسه ما پول میگیرم
دا په تهران کې دی افغان میرمنې غاغو چې ایرانای پلورون کې د ماشوم لپاره وچی شیدې نه پری پلوري د ایران د روغتیا وزارت د پریکړې لمخې د وچی شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیګون سند ملي کوډ د مور او پلار نکانامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي که څه هم ایرانی چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د ایران څنګه د راپور په اساس دا هیواد د لږ تر لږه 1,000,001 افغانانو کوربه دی په دې ډله کې 5,000,000 بې اسناد افغانان هم شامل دي
لو پولیو څخه د پاک افغانستان اداره وایي چې نن به د افغانستان په څه باندې 40 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل سي خو ځینو سیمه ییزو رسنیو خبر ورکړی چې دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې پیل شوی دی تب داسل کې د چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر شپږ او د چاپریال د مثبتو پیښو شمیر شپږ څلوېشت اعلان کړی نور جزئیات په دې راپور کې
له پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان د اکشن می پورس خبر ورکړ چې د دوشنبه په ورځ به د افغانستان په شلو ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شي په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د سیمه ییزو مسولینو په حواله خبر ورکړی چې دغه کمپاین په ننګرهار لغمان او کونړ ولایتونو کې پیل شوی او و ورځې به دوام وکړي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف مسولینو د پولیو د واکسین د کمپاین د دغه پړاو د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه خو له پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان له خلکو غوښتي چې خپل تر 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل ماشومان ته د پولیو واکسین په تطبیق کې پاتې راغلي او اوس یې ماشومان د ګوزن په ویروس اخته شوي له نورو کورنیو غواړي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي د پروان ولایت اوسیدونکي شکریه چې لس کلن زوی عصمت یې د واکسین د نه اخیستلو له امله په یوه پښه فلج شوی وایي چې میړه یې ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق اجازه نه ورکوله هغې ازادي راډیو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو ویروس په خپرېدو کې ونډه لري دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او د چاپریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده د پولیو د له منځه وړلو کمیټې له ودرسمې بیړنۍ ناستې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د دسمبر په 22مه په یوه اعلامیه کې وویل په 2023 کال کې په افغانستان کې د چاپریال شپږ څلوېښت مثبتې نمونې ثبت شوې چې ډیری یې په ننګرهار او کونړ کې وې خو په دې وروستیو کې د چاپریال مثبتې نمونې په کابل زابل کندهار او بلخ ولایتونو کې هم ثبت شوې دغه سازمان زیاته کړې چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاین کیفیت ښه شوی خو په جنوبي سیمو کې پرله پسې ننګونې موجودې دي او په 2023 کال کې د کمپاینونو په ترڅ کې نږدې 200,000 ماشومان واکسین ته له لاسرسي څخه بې برخې وو د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي که څه هم له دې وړاندې د یونیسف ادارې او د طالبانو د حکومت مسؤلینو ویلي وو چې په دروازو کې د روغتیایي ټیمونو له پاکستانه د راستنه شویو کورنیو له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي خو له پاکستانه راستنه شوې یو شمېر کورنۍ ادعا کوي چې له پولې د راوښتو پر مهال یې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه دی ورکړل شوی د دوی له ډلې فضل مولانا ازادي راديو ته وویل
او تر هم چې هم نو غږ د نیولې په دغه په واکسین ماسین نه ده شوی او سره دا کلینیک ترا او د ګلوبل کلینیک ته او به دې او کوټه چې د استالیو کان عمر نری هغه واکسین شو
تر دې وړاندې له پاکستانه راستنه شویو یو شمېر نورو کډوالو ویلي وو چې د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شوی دی د راپورونو له مخې دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې شته چې له دې جملې څخه یوازې سږ کال د افغانستان په ننګرهار ولایت کې شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي دي
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د ژمی پر رسیدو او د خلکو د کمزوري اقتصاد له کبله افغانستان کې د ګاز نیونې د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د بیلابیلو ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرې کې ویلي چې د برېښنا د نشتوالي او د بېوزلۍ له کبله دې ته اړ کېږي چې ګاز وکاروي، او دا کار د دوی په وینا چې د دوی دپاره خطرونه هم لري.
په داسې حال کې چې نن د ژمي درېیمه ورځ ده او یخنۍ هم مخ په ډېرېدو ده، د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د کورونو ګرمولو او روښانه کولو لپاره ګاز کاروي. په داسې حال کې چې د ګاز نیونې د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د جمعې په ورځ په بدخشان ولایت کې یوه نوې واده شوې جوړه د ګاز نیونې پېښې ښکار شول. د بدخشان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حکمت الله محمدي دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د دې پېښې له امله چې د جمعې په ورځ د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې شوې نوې مړه او زوم په کوما کې دی. ومغوښتل د دې پېښې د قربانیانو له کورنۍ سره هم وغږېږو، خو بریالي نه شو. خو یو شمېر نورو کورنیو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورته پېښو سره مخ شوي دي. د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ اوسیدونکی عثمان وای له دې امله چې د لرګیو او سکرو د اخیستو توان نه لري ګاز کاروي، خو د ده په خبره دوه ورځې وړاندې ټوله کورنۍ ګازو نیولې وه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې کاروبار ډېر نشته، نو موږ د لرګي او دغه شیان پیسې نه لرو. کله کله چې ډېر ساړه شي بیا دغه ګاز استعمال کوو، استفاده کوو د کور کې. بدبختانه دوه شپې مخکې د موږ ټول فامیل ګاز نیولی و، بیا شفخانې ته تللی و. نن بېرته راغلو د شفخانې نه، یو ماشوم هم و د ما وراره، هغه هم بیخي حالت ډېر خراب و. بیا خوشبختانه چې اوس ښه ده ټول.
د نیمروز ولایت اوسیدونکي سیدي ازادي راډیو ته وویل چې د ده یو نږدې خپلوان هم د ګاز نیونې پېښې شاهدان و.
زموږ یو خپلوان د کور د ګرمولو لپاره ګاز کارولی و، د دې لپاره چې برېښنا نشته له یوې خوا نه د کورونو د ګرمولو لپاره له ګاز څخه ګټه پورته کوي، او له بلې خوا د روښنایي لپاره چې دا د دې لامل شوی چې سا یې بنده شي. کله چې د دوی پام وشو او روغتون ته ورسید حالت یې ډېر خراب و. څو چې درملنه یې وشوه اکسیجن ورته ولګېد، بیا ورو ورو ښه شول.
د ګاز نیونې د پېښو د شمېرو او په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د اقداماتو په اړه مو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی وایي چې د ګاز پېښې په ژمي کې زیاتېږي، خو خلک باید یو شمېر ټکو ته پام وکړي.
هغه کسان چې وروسته له ګاز ګرفتګي نه مبتلا په دغه حالت کېږي یا مثلا ظوفیت ته ځي، نو فورا اول خو په کور کې عاجل هغه منبع چې ګاز تولیدوي هغه باید قطع شي. دوم، مریض عاجل آزادې هوا ته انتقال شي. په درېیم مرحله کې مریض شفاخانې انتقال شي تر څو چې مکمله تداوی وشي.
د یادونه ده چې د ګازو ترڅنګ ډیری خلک په افغانستان کې په ژمي کې په ځانګړي ډول هغوی چې سندلې کاروي سکاره هم نیسي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او بېوزلۍ ډېره شوې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
او سمیوه نړیواله مسأله، د جرمنی، اوتریش او هسپانیا پولیسو د کرسمس او نوی کال په درشل کې امنیتي تدابیر شدید کړي. د راپورونو لمخې پولیسو په اوتریش کې څلور تنه او په جرمنی کې یو کس د بریدونو او له افراطي توندلارو ډلو سره د تړاو په تور نیولې دي. نور جزئیات له سفیونه ستانیک زناوري.
د اوتریش د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې له توندلارو اسلام پالو ډلو سره د اړیکو په تور یې څلور کسان نیولي دي. د وزارت د اعلامیې په اساس له دې ډلې درې تنه د لا زیاتو څېړنو لپاره بندیان شوي دي. دا کسان د کرسمس د مراسمو او د نوي کال په درشل کې د پولیسو د پلټنو او تلاشیو پر مهال نیول شوي. د جرمني بیلد ورځپاڼې د راپور له مخې نیول شوي شکمن کسان تاجک ادبا دي چې احتمالاً د داعش خراسان څنګه لپاره د بریدونو پلان درلود. بیلد داعش خراسان په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعاله څنګه بللې. د اوتریش پولیسو په پلازمې پلازمینې ویانا کې د کرسمس د مراسمو لپاره د امنیتی تدابیرو په لړ کې په تیر بیا د کرسمس مارکیټونو او کلیساو په شاوخوا سیمو کې کنټرول زیات کړي. د امنیتی تدابیر د زیاتیدونکو ګواخ په خاطر د خو د اتریش د کورنۍ چارو وزارت ویلي لا په ویانا کې د کومبریت ګواخ دوی نه دی ترلاسه کړی. اخو د جرمني په کولن ښار کې د کاتولیکانو په ویتر ټولو لوی کلیسا کولن کاتدرال کې پولیسو د امنیت لپاره خاص تدابیر نیولي. یک شنبه ناوخته دا کلیسا په پلټونکو سپیو تلاشي کړي. د جرمني پولیس هم د بریدونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ښودلی. د کولن د پولیسو ویاند ولفګانګ بالدس رویټرز سره په خبرو کې ویلي:
Der Hinweis bezog sich ursprünglich auf Silvester. Jetzt ging es erst einmal darum,
خبرداري په اصل کې د نیوی کال د ماخام لپاره او اوس دلته په کلیسا او شاوخوا سیمو کې د امنیت مسله مطرح ده. په ځانګړي توګه دلته چې ګڼ خلک ورته راځي. د کولن کاتدرال په اروپا کې تر ټولو ډیر لیدونکي لري او دلته د اورګاډي اصلي تمځای هم ده. نو ډیر خلک دلته تګ راتګ لري. له همدې امله موږ د یو جدي خبر په خبرګون دا پراخ تدابیر نیولې او موږ به دې کار ته تر هغه دوام ورکو چې موږ ته هر څه پاک
نه ګانو ګیم.
د کولن ځینو اوسیدونکو ویلي د کلیسا شاوخوا ته د پولیسو د ګڼ شمېر حضور دوی اندېښمن کړي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر ویلي د هر ډول ترهګریز ګواښ په وړاندې کلک چمتووالی لري. تیر جولای په جرمني او هالند کې د اسلامي دولت ډلې اړوند یو ګروپ له منځه یوړل شو چې ویل کېدل په دغو هیوادونو کې د حملو پلان درلود. په جرمني او اتریش سربیره د اسپانیا پولیسو هم ویلي د کرسمس د مراسمو لپاره د لوړ چمتووالي امنیتي تدابیر نیولي. د نړۍ له نږدې 2,400,000,000 عیسویانو څخه باندې شپږ شپېته فیصده په اروپا کې دي. دوی د کرسمس مراسم په خاصو جشنونو سره لمانځي. خو وروستیو کلونو کې د کرسمس په بازارګوټو او مراسمو کې یو لړ بریدونه هم شوي چې د خلکو اندېښنې پارولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست د تیریزو اوسیدونکو خوښ دي چې په دې وروستیو کې یو روغتیایي ډله سیمې ته ورغلي او د شکرې او لوړ فشار لرونکو ناروغانو وړیا درملنه کوي او هم وړیا درمل ورکول کیږي. په خوست کې ځینې بنسټونه هغو سیمو ته ګرځنده چیمونه او دارو درمل لیږي چې خلک یې په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. دا هم په دې باب تفصیل
په دې وروستیو کې د یو شمېر روغتیایي بنسټونو، خیریه ټولنو، مؤسساتو او خصوصي روغتونونو لخوا په خوست کې لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر ګرځنده ټیمونه ورځي. په همدې سلسله کې د خوست د ترزوی سیمې ته هم د یو خصوصي روغتون او د درملو د یو خصوصي شرکت لخوا د شکرې او د لوړ فشار لرونکو ناروغانو د معایناتو او تداوی په خاطر روغتیایی تیم تللی و. د نوری نړی پشان افغانستان که هم دیده دو بیماره و ناروغان دیر دی. د ایوبی الشفا روختون مستکی مرسیال دکتر عبدالستار هنانزی مشال را دویتو ویل
یو دی دقیق کم نه هدف ممداده چه دی خلکو دی تدایوی ترسنگ منگی و ویرنس دیتا ورکو یا و گایی دیتا ورکو چه شکر ناروغی نه بلکه دا یا نریوال ایشو یا نریوال مقصد جور شویده. شکر نداسته چه تنها یا مرز ده شکر ډېر اختلاطات ورکي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې صحي خواړه، فزیکی فعالیت کول او د تمباکو له کارولو ډډه کول پر شکر ناروغۍ د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته کوي او پر د اخته کېدو بهیر ورو کوي. د ترزوی د سیمې اوسیدونکو د ډاډ او روغتیایي کمپونو جوړول ګټور بولي او د دوام غوښتنه کوي. د یاد سیمې دوه تنه ناروغان جمیل او شباز خان وایي
موږ شکر ناروغي لرله، د دوه مریضو مې راو تر وستل دي. موږ سره یې خاکو ماکو کو چې موږ سره د مریضای مدیر یو تر وستل مریضو نه غي وکړه. ته وی
زړه تکلیف لرم، دا غا بازار ته تا گیا، مثلا کوبل ته تا گیا، په خبر ته دې پورا مونږه وال اقتصاد نه لرو. اقتصاد مو ډیر ضعیف ده او ډیر پاک یو ځکه چې په کور کې نه موږ معنا وشولم ته دوه یار کوله شي.
ډاکټران وایي د شکرې ناروغي د ډوندوالي، د بډوډو لکار لویدو، د زړه حملې، مغزي سکتې او د غړو پرې کېدو ستر لامل ګڼل کېږي او همدا خطرونه د لوړ فشار په بیمارانو کې هم شته. د ترزه یو بل اوسیدونکی سید فضل الله هاشمي وایي
افغانستان کې مرضونه ستونزې زیاتې دي. د عمل کې دې غې جملې نه چې شکر د فشار ده چې دا زیات شوه ده. د منطقه کې دا چې موږ اما په هوای نه لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې 4.7 میلیونه وګړي د شکرې په لومړۍ او دویمه بڼه اخته او د غراز میلیونونه نور پرې د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې 1.5 میلیون وګړي د شکرې ناروغۍ خپل ژوند د لاسه ورکوي.
په غزنی کې لا هم زیات ځوانان پښې په نکروزو سره کوي. د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې ځینې ځوانان دغه کار د پښو د تلو د سوځېدو د مخنیوي او ځینې نور بیا د شوق او ذوق لمخې کوي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
ډیر خدا شوق سره کوي او زه خپل مشکل لرم.
شاوخوا دیرس کلن عبدالبصیر د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د کوچانو کلی اوسیدونکی دی. دای د خپل ولسوالۍ په بازار کې روان سری ماډرن چپلۍ په پښو خو پښې هم په نوکریزو سره کړی دی. نو ماوړی وای پښې له شوق نه بلکې د اړتیا له مخې سره کړی دی. عبدالبصیر وای پښې می سوځي هر ونه یې سره کوم. دا یو کورنۍ نسخه ده چې پښې سره کړم یو ونه گزاره کوي خو ونه ورسته بیرته هغه درک هغه خرک.
مشکل دغه لري درد لري او ګرمي دي لکه ور دی سوځي سوځي هغه سره کوم بیا څو ورځې گزاره کوي. خدای گزارم نه کوي. ماځي څو پارک سر کوي څنګه نو کړی باندې کړم هغه دغه ستې باندې وچ اندونه ګرمي لري باندې کړم دسته په غلا زده نیم ساعت بعد وچ خره وای وای ګرمي لپاره کی دي مستو کې نو کړی څه کوي په هغه ور سره واچ د څو برخه سره واچ څه سره ګټ کې از دې کور نه نه دوا سره ګړه کې بیا نو کوز به وګ سره خوشتي بیا باندې دي.
دا یوازی عبدالبصیر نه دی چې د ارتیا لمخي پښې سره کړي بلکې شپږ پنځوس کلنه سدولاب بلهار هم د خپل پښو د ګرمایش ته سړولو په مخه دا کار کوي. دی هم په دې باور دی چې پر پښو د نوکریزو شودل د پښو ګرمایش سړوي.
ما خپله هم پښې سره کولې. د ما ارتیا دا وسې د ما پښې ډېرې ګرمې دي. هغه کسان چې پښې ډېرې تودېږي او بیا په نوکریزو سرې کړي خصوصا د پښو تلې یو څه د هوسایي احساس کوي او دا کار د اړتیا له مخې سي کېږي. معمولا پښو د ګرموالي له مخې ترسره کېږي. یعنې ډېر کسان داسې هم شته چې پښې د اړتیا له مخې سرې کوي.
د روغتیا متخصصین بیا د پښو د ګرمایش د مخنیوي په مخه پر پښو نوکریزو شودل یو کورنۍ تبابت ګڼي او وایي له عصري طب سره هېڅ تړاو نه لري. ډاکټر عبدالجمیل بشری په غزنی کې د عامه ناروغیو متخصص دی.
په دې مورد باید یادونه وکړم په عصري طبابت کې دومره په دې مسایلو باندې زیات تمرکز نه ده سوی. خو په عنعنوي طبابت کې دا یو اوږده ریښه لري تر ډېره حده پورې هند پاکستان افغانستان مربوطاتو کې او همدارنګه هم جوارو نورو هېوادونو کې هم مروجه ده. له دې څخه استفاده په فرهنګي ډول باندې
که په افغاني ټولنه کې ډیرای کسان د اړتیا له مخې پښې سره کوي خو یو شمیر ځوانان دغه کار د شوق لپاره هم کوي. دغه دود په اخترونو ودونو او یا هم هغه وخت زیات پالي چې ځوانان نوې ودنه وکړي. اسد الله بلهار وایي ما لیدلی چې په غزنی کې ډیرای ځوانان د اړتیا تر څنګ د خپل شوق او ذوق له مخې پښې سره کوي. په تیره هغه ځوانان چې شاتن کوي
د خان قرباغي او امدا ډول د اغا جان سندرغاړي سره یو دوه ځوانان ول چې هغوی ساس کاو. دوی به ګډېدل ډېره ښه ګډه نڅا یا ګډېدا یا اتن یې هم کاو. معمولا به د دوی اتن د ډېرو ځوانانو د خوښي وړ هم وو. خو دوی چې وکړه بیا پښې چې لوڅې کړلې د دوی پښې به سرې وې.
په نوکریزو د پښو سرو کولو دود که څه هم چې تر پخوا کم رنګه سوی دی خو په غزنی کې لا هم ډیری کسان چې زیاته برخه یې ځوانان دي د بیلابیلو لاملونو له امله دغه دود پالي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د خوست په صبرایو ولسوالۍ کې پنځو ورونو په خپل ټولګي کې لومړی مقامونه ګټلي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال په راپور کې.
د خوست د ویلري پرتیسمي صبرایو اوسیدونکو پنځو ورونو په خپل ټولګي کې لومړی مقامونه ترلاسه کړي دي. هغوی د وی غریب او بیوازله کورنۍ غړي دي چې پلار د خټو او تیګو مزدوري کوي. خو د ځوانانو د خپل ژوند او راتلونکي لپاره ستر ارمانونه ټاکلي او هڅه کوي چې د زده کړو لارې په خړول د خپل هیواد او ولس د خدمت کولو وړتیاوې بیا ومومي. له دې ځوانانو د دولسم ټولګي اول نمره فارغ شفیق الله حسان مشال راډیو ته ویل
وختن احمد دا چې ته په خنځه ته لاړ شمو دې کچې ته اقتصادي مشکل نه وي ان شاء الله ول عزیز زب تیری ژوند تر اخیره پوری تعلیم کوم او کچې ته وزنې مشکل به دا چې مونږ درس پته کیږي هغه به دې اقتصادي مشکلات په اساس به مونږ درس پته کیږي
د خوځ د صبر یوسدون کې دا 15 اول نمبر ورونه وای په دومره محدود امکانات او اقتصادي مشکلات خپل زده کړې پر مخ بیولي چې هر یوې حتی ځان ته جلا کتاب او کتابچه نه درلوده دولسم ټولګي ته اول نمبر فارغ سید را وویل
یعنی مونږ یو کتابچه به حتی مونږ دوا ورونه بشو یعنی څه به دوی استفاده کولای وي کتاب یې صحه بل لاش مونږ دل کوم زده کړې کول یو ول ټولګي نو سر دولسم ټولګي پوری مونږ همدا کتابچه ډیر استعمال کړی مونږ بشو 15 سره اول نمبر شو همدا کتابچه مو استعمالوالي
د 15 د کوونکو پلار یو معیوب کارګر دی چې په کلی او نګدې سیمو کې د خټو او ډبرو د لګولو مزدوري کوي